درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شو او د ماشام تر او بجو دوام کوي د نننې یک شنبه چې د مریض دیارلسوه درینی وی د ساور له ومی او د میلادي 2014 د اپریل و وشتم سره برابر ده په دې خبری مجله کې چې ز اسمت ساروان وړاندې کوم اوري چې د ولسمشې د انتخاباتو د دوه مخکښو کاندیدانو غړیو د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په اړه عکس العملونه څرګند کړي دي. د ننګرهار له نازیانو څخه د سلګونو کورنیو د کډه کېدو د علت او ځینو نورو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. په جوزجان کې چارواکي وایي چې په وروستیو سیلونو کې 60 تنه مړه شوي او سل بې درکه دي. د ننګرهار په یوې ولسوالۍ کې د دوو طالب ډلو ترمنځ د نښتو له ویرې په سلګونو کورنیو کډي بار کړي او د اوکراین په سلویانسک ښار کې بلتون غوښتونکي وایي د نړیوالو څارونکو تبادلې ته تیار دي. د خبرونو تفصیل: په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي وروستۍ سیلابونو 60 تنه مړه کړي او نږدې سل بې درکه دي. د ملي اردو ځواکونه د اتو امبولانسونو په مرسته له سیل ځپلو سیمو د خلکو په ایستلو او ژغورلو کې مرسته کوي. د افغانستان په شمال کې د کمانډو کنډک درستیزوال جګړن عبدالبصیر آزادي راډیو ته وویل 22 تنه روغتیایي پرسونل هم ګمارلي دي. د په خبره تر اوسه پورې 50 تنه مړي روغتونونو ته رسول شوي دي، خو ځایي خلک وایي چې د مړو شمیر تر دې زیاته یا نږدې سل تنه نور بې درکه دي. سیلونو په فاریاب، سرپل او بادغیس کې هم تلفات او تاوانونه اړولي دي. د دوه طالب ډلو د نښتو له ویرې د ننګرهار له نازیانو ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ دښتو او ډاګونو ته کډه شوي دي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال ته د سیمې اوسیدونکو ویلي چې د افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو د یوې ډلې غړیو په نازیانو ولسوالۍ کې یو بل ته مرچې نیولې او خلک مجبور شوي چې نورو سیمو ته ولېږدي. د سیمې یو قومي مشر وویل
دغه خلکو مورچې سره نږدې کړي دي، منځ کې به څه اختلاف وي هغه موږ ته پته نشته، دا خلک جګړې د وجې نه دغه منځ د ځان راوباسي.
ویل شوي چې د ننګرهار په نازیانو کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام او افغان طالبانو ترمنځ هره شیبه د جګړې احتمال شته او تر دې مخکې هم د دواړو خواوو ترمنځ تیت پرک نښتې شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که انتخابات دوهم ځلی ترسره کیږي هر ډول ترتیبات ورته نیول شوي دي. د دغه کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی پرون ناوخته د ولسمشۍ انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان پر مهال یو کانفرنس ته وویل د دوی ارزونه ښیي چې انتخابات شاید دویم پړاو ته لاړ شي، ځکه چې یو کاندید هم 50% جمع یو رای نه دی ګټلی. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل کانفرنس ته وویل که د ولسمشۍ انتخابات دوهم ځلی ترسره کیږي هر ډول امکانات ورته برابر شوي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه پلان چې ترتیب کړی ده د دوهم دور مصارف یا د دویم دور مصارف په اولین دور په مقایسه باندې ډیر زیات کم دي. ټول ترتیبات مخته در مخه نیول شوی دي، کارمندان ستدي، سیستم ستدا او همدارنګه هغه ترتیبات چې اول دور دا مستقیما مثبت تاثیر کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له محل ویش سره سم ټاکل شوی دی چې د جمهوری ریاست وروستي نتایج د غویا ساور میاشتې په 24 اعلان شي. د برېټانیا دفاع وزارت تایید کړی چې په کندهار کې پرونی نسکوره شوې څرخی الوتکه د دوی وه. په دې پیښه کې د حساب سرتیرو 15 سرتیري وژل شوي دي، لا هم د وژل شویو سرتیرو هویت نه دی څرګند شوی. د کندهار د والی د دفتر رئیس وایي پیښه د تخنیکي ستونزو له کبله په تخته پل ولسوالۍ کې شوې ده. حساب ځواکونو په یوه میا کې ویلي چې د الوتکې د لویدو په اړه څېړنې روانې دي. او د کندهار چارواکي وایي په ژیړې ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یوه لویه زیرمه کشف کړه. د دې ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل دغه زیرمه د ملي امنیت په عملیاتو کې کشف او په زیاته پیمانه وسلې ورڅخه ترلاسه شوې دي. د هم د نړۍ څو خبرونه: د اوکراین په ختیس سلویانسک ښار کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو مشر وایي ډله یې دې ته تیاره ده نیول شوي نړیوال څارونکو له هغو اعتراض کوونکو سره تبادله کړي چې په کیف کې د اوکراینی چارواکو په ولکه کې دي. ویاچسلاو پونو مارویف چې عملاً د سلویانسک ښاروال دی پرون خبریالانو ته وویل د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکو ماموریت نیول شوي غړي جاسوسانو چې اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی. پونو ماریوف ویل د دې سازمان نیول شویو غړو ته خواړه او دارو درمل ورکول شوي دي، خو په کیف کې د اوکراینی امنیتي چارواکي وایي د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو غړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو لخوا نیول شوی بیړنۍ صحي څارنې او مرستې ته اړتیا لري. په عراق کې پولیس وایي پرون په دې هیواد کې ګڼ کسان وژل شوي یا هم ټپیان دي او د پولیسو پر دریو مرکزونو بریدونه شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې همدا اونۍ په دې هیواد کې پارلماني انتخابات کیږي. او د فلسطین د ملي ادارې ولسمشر محمود عباس وویل د ملي مشارکت هر ډول حکومت به چې له سخت دریځې ډلې حماس سره ورباندې موافقه شوې له تاوتریخوالي لاس اخلي او اسرائیل به په رسمیت پیژني. عباس پرون وویل چې نوی حکومت به د ده تر قوماندې او پالیسۍ لاندې فعالیت کوي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلومات له مخې د کابل او ځینو نور ولایتونو د هوا حالات د سنډې کلیټ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه وه. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 14. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 14. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 14. او په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 19.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او دغه راز په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدای شي. د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې د عبدالله او اشرف غنی احمدزي انتخاباتي ټیمونه وایي دوهم ځلي انتخاباتو ته تیار دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ابتدایي پایلو له اعلانېدو راوروسته پر هغو اعتراض لرونکي دي په 24 ساعتونو کې شکایتونه ثبت کړي چې د پایلو په اړه یې لري. د ننګرهار له نازیانو ولسوالۍ د دوو طالب ډلو د جګړې له ویرې په سلګونو کورنۍ لېږدېدو ته اړ شوي دي.
اجازه پرون ورکړې کسونه او قادې دا ټولې راووتي او کته به دستو لنډۍ او باکوت او سروبي ته راووت.
د مالیه وزیر له ولسي جرګې وغوښتل چې د قانون ژر لاسلیک کړي، ژر تصویب کړي. کندهار ته د حکومت استولی پلاوی وای
زندانونه وا چې په هغو کښې د افغانستان نافذه قوانین په نظر کې نه ونیول سوی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په منځ کې د نړۍ څو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ولسمشر د دوه مخکښو کاندیدانو مطبوعاتي مسؤلان وایي دوهم ځلي انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري، خو د انتخاباتو کمیسیون باید ځینې ګونګ ټکي روښانه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي انتخابات شاید دوهم پړاو ته لاړ شي، ځکه تر اوسه یو کاندید هم نه دی توانېدلی 50% جمع یو رایې خپلې کړي. دغه کمیسیون د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پرون اعلان کړې. د افغانستان د اساسي قانون پر اساس که چیرې د جمهوري ریاست انتخابات دوهم دور ته ولاړ شي، دوهم دور انتخابات د ابتدایي نتیجو له اعلانه دوی اونۍ وروسته ترسره کیږي. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح درکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی پرون وخته د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان پر مهال وویل له لومړنۍ نتیجې داسې ښکاري چې انتخابات شایي دویم پړاو ته وغځېږي، ځکه یو کاندید هم 50% جمع یو رایې نه دی ګټلی.
بررسی که ما کردیم انتخابات
هغه ارزونه چې موږ کړې داسې ښکاري چې دغه انتخابات دویم پړاو ته ولاړ شي. د ولسمشرۍ مخکښ کاندیدان د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته وایي دویم ځلی انتخاباتو ته تیار دي، خو ځینې مسایل باید واضح سي. د ډاکټر عبدالله یو ویان سید فاضل سنگچارکی ازادي رادیو ته وویل
وقتی که قناعت ما حاصل شود،
کله چې موږ قناعت حاصل او پرایو کې تفکیک وسی، له قانون سره سم دویم پړاو انتخاباتو ته حاضر یو، ځکه زموږ انتخاباتي مرکزونه لا هم فعال دي، خلک را سره اړیکې لري. دویم پړاو انتخاباتو ته خوښ یو، خو په دې شرط چې زموږ ټولې پوښتنې ځواب او ابهامات لري سي. شغل سنگچرکی په هرات، غزنی، کابل او نور ولایتونو کې د ډاکټر عبدالله دریو قرنطین ځنډول کېدل یا هم باطل اعلانېدل د پښتني وړ مسأله وبلله، او په خبرې یې کچېرې دغه رایې سمې حساب سي د انتخاباتو نتیجه بدلولی سي. بلخوا د ډاکټر اشرف غنی احمد زی د انتخاباتي ټیم یو غړي عباس نویان ازادي راډیو ته وویل کې انتخابات دویم پړاو ته ځي، دوی به له قانون سره سم پکې ګډون کوي.
اگر نتایج نهایی
که د انتخابات خپلواک کمیسیون وروستۍ نتیجې اعلان کړي او انتخابات دویم پړاو ته ولاړ سي، زموږ ټیم ورته بشپړ تیاری لري. له قانون سره سم په دویم ځلي انتخاباتو کې ګډون کوو. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي که انتخابات دویم پړاو ته ځي، هر ډول امکانات ورته برابر سوي دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته کاندیدان د پایلو په اړه د شکایت د ثبتولو لپاره 24 ساعته وخت لري. د دې کمیسیون ویندوی نادر محسنی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه کمیسیون په دې برخه کې پوره چمتووالی لري. په دې اړه د ناجی صافی راپور واوري.
سو ساته مخکې له دې چې په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پر کاندیدانو غږ وکړ چې په دې نتایجو د اعتراض په صورت کې باید په 24 ساعتونو کې خپل شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی د شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې کاندیدان د خپل شکایتونه د یاد کمیسیون په مرکزي دفتر کې ثبت کړي.
سر از لحظه اعلان
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته محترم کاندیدان 24 ساعته وخت لري. که چیرې دوی د دغو نتایجو په اړه کوم اعتراض لري، هغوی ته فرصت ورکول کیږي چې خپل شکایتونه او اعتراضونه د شکایتو کمیسیون مرکزي دفتر سره ثبت کړي.
ښاغلی محسنی وویل چې د لومړنیو نتایجو له اعلان نه 24 ساعته وروسته به د وررسېدلو شکایتونو څېړنه پیل شي. نوموړي همدارنګه وویل چې په ولایتونو کې د رایو ټول هغه صندوقونه چې قرنطین شوی و د سیړنو نتایج د کمیسیون ته رسیدلی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه دوی ته د وررسېدلو شاوخوا 2000 شکایتونو څخه 16% یې سیړل شوي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تحلیل او بررسۍ رئیس صبغة الله تمیم ازادي راډیو ته وویل چې 1310 شکایتونه سیړل شوي. ښاغلی تمیم وویل دوی ته له رسېدلو شکایتونو څخه 921 شکایتونه په لومړۍ کټګورۍ کې راځي چې سیړنه یې د انتخاباتو په نتایجو تاثیر لرلی شي. نوموړي همدارنګه وویل د 30 مرکزونو او 22 محلونو رایې هم تر اوسه باطل اعلان شوي.
ټاکل شوې ده چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن په یوه خبري غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو په اړه توضیحات ورکړي.
د 2023 کال انتخابات، تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لنن څخه شپږ دیرش کاله پخوا یو شمېر پوځیانو د وخت د قانوني حکومت پر ضد بلوا وکړه.
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد.
د د ملي اردو یو صاحب منصب اسلم وطنجارو چې د ثور کودتا یې اعلانوله. په دې اړه د ازادي راډیو په راتلونکي خپرونه کې ځانګړی راپور لرو. اوریدلې مه هېروئ، د ازادي راډیو راتلونکي خپرونه په 8 بجې پیلېږي. په یاد لرئ له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. میکروفون ستاسو پروګرام هر یک شنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې خپرېږي.
خبری مجلع آوری
تاسیز مجغله ازادی رادیو تخوری ساعت و بجه او 14 دقیقی دیم. ده ولسمشر په حکم ده افغانستان جنوب تاستول شوی پلاوی وی چه پاگه کندهار و هلمند که ده بحرانه زواکونو غیر قانونی توقیف زایی نمونده لیدی. لکندهار ده محمد صادق رشتین راپور. متاسفانه چې راپور چمتو نه دی او د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. لنډ خبرونه به واورې. له لنډو خبرونو وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او دغه راز د صادق رښتینی راپور او په ننګرهار کې هم د قومي مشرانو شکایت اوري چې وایي له نازیانو ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ د دوو طالب پلوو ډلو د جګړې له ویرې کړي کولو ته مجبوره شوي دي. په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي وروستیو سیلابونو 60 تنه مړه کړي او نږدې 100 نور بې درکه شوي دي. د دوه طالب ډلو د نښتو له ویرې د ننګرهار له نازیانو ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ دشتو او ډاګونو ته کډه شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که انتخابات دوهم ځلي ترسره کیږي هر ډول ترتیبات ورته نیول شوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت تایید کړ چې په کندهار کې پرونی نسکوره شوې څرخی الوتکه د دوی ده. د کندهار چارواکي وایي په ژړې ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یو لویه زیرمه کشف کړې ده. د اوکراین په ختیس سلویانسک ښار کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو مشر وایي ډلې دې ته تیاره ده چې نیول شوي نړیوال څارونکي له هغو اعتراض کوونکو سره تبادله کړي چې په کیف کې د اوکراینی چارواکو په ولکه کې دي. په عراق کې پولیس وایي پرون په دې هیواد کې ګڼ کسان وژل شوي یا هم ټپیان دي او د پولیسو په دریو مرکزونو بریدونه شوي دي. او د فلسطین د ملي ادارې ولسمشر محمود عباس وایي د ملي مشارکت هر ډول حکومت به چې له سختدریزې ډلې حماس سره ورباندې موافقه شوي له تاوتریخوالي لاس اخلي او اسرائیل به په رسمیت پیژني. اوس هم تر نورو راپورونو مخکې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر د نړۍ څو ورځپاڼې کتلي او غټې کې دراوروي.
په کابل کې پر بهرنیو پوځیانو برید هغه موضوع ده چې یو شمېر لویدیځ ورځپاڼو یې په اړه مطالب خبر کړي دي. کریسچن ساینس مانیټر لیکي په داسې حال کې چې جګړه پای ته رسیږي افغان طالبان بهرني ملکي کارکوونکي په نښه کوي. ورځپاڼې د مقالې په سر کې د هغه برید یادونه کړې چې په نتیجه کې د کیو روغتون درې ډاکټران ووژل سوه. کریسچن ساینس مانیټر لیکي چې د پنجشنبې د ورځې برید د هغه افغان پولیس لخوا وسو چې د نړیوالو کارکوونکو د ساتنې دنده یې درلوده او دا د ورځپاڼې په باور ښیي چې پر بهرنیو وګړو د بریدونو اهداف بدل سوي او اوس بهرني ملکیان هم په نښه کېږي. د ورځپاڼې په باور د 2014 کال له پایله تر اوسه د افغانانو له لوري پر بهرنیو کارکوونکو بریدونه ډېر سوي دي او په دې موده کې لږ تر لږه 22 تنه بهرنیان وژل سوي دي. یوه بله امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ بیا لیکي چې پر بهرنیانو د بریدونو په ډېرېدو سره یو شمېر بهرني کارکوونکي د کابل د پرېښېدو په فکر کې دي. ورځپاڼه زیاتوي پر بهرنیو ملکیانو شپږ حملې ښیي چې کابل د لویدیځوالو لپاره څومره خطرناکه سوی دی. واشنگټن پوسټ په کابل کې له یوه لبناني هوټل نیولې بیا د کابل سرینا پېشه د خبریالانو په نښه کول او بلاخره په کیو روغتون کې پر بهرنیانو بریدونه یاد کړي دي. ورځپاڼې د کیمبرلي موتلي په نوم د یوه امریکایي حقوق پوه څرګندونې هم خپرې کړې چې ویلي دي د ده په باور بهرنیان له کابله د وتلو په فکر کې دي او دا به د ده په خبره د افغانانو لپاره ښه خبر نه وي. خو دی وایي چې خپل د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره یو ښه تحول ګڼل کیږي. واشنگټن پوسټ د امنیتي کارپوهانو او د افغانستان د وضعیت یو شمېر څارونکو څرګندونې هم راخیستې چې وایي دغه خلک پر دې مسله چې کابل به پراتلونکي کې د نړیوالې ټولنې لپاره خوندي وي په دوو ډلو ویشل سوي دي. د بحران نړیوالې ډلې یو تحلیلګر ګریمي سمیت واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې فکر کوي ملکي بهرنیان به پراتلونکو میاشتو کې لا ډېر تر بریدونو لاندې راسي. واشنگټن پوسټ دغه راز د اکبر مسیح د مشر جاستن پیګوی مال څرګندونې هم خبرې کړې چې وایي د دې په باور دا به ستونزمنه وي چې شاوخوا 3000 غیر دولتي موسسې له افغانستان څخه وتو ته حاضر سي. او خلیج ټایمز ورځپاڼې بیا دوهم دورته د افغانستان د انتخاباتو تلو ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې په باور د دوه مخکښو کاندیدانو څخه هیڅ یو 50% جمع یو پوره نه کړې. خلیج ټایمز دغه راز وویل چې ولسمشر کرزی په انتخاباتو کې ځان له مداخلې څخه لیرې کړی خو هغه څه چې ورځپاڼې تمرکز ور باندې کړی دا دی چې وایي د ډیرو په باور ولسمشر کرزی د زلمی رسول له کاندیداتورې ملاتړ کړی خو ښاغلی رسول د انتخاباتو یوازې 1% رایې اخیستې دي.
د ولسمشر کرزی په حکم د افغانستان جنوب ته استول شوی پلاوی وویل چې په کندهار او هلمند کې د بهرنیو ځواکونو غیر قانوني توقیف ځایونه موندلی دي. د دغه پلاوی یو غړي عبدالشکور د ادرس پرون په کندهار کې خبري اعلانات وویل چې د بهرنیو ځواکونو د توقیف ځایونو په اړه راپور بشپړ کړی او ولسمشر ته به یې وسپاري. محمد صادق رښتینی له کندهار دا راپور راستولی.
د ولسمشر حامد کرزی په حکم د بهرنیو ځواکونو د توقیف خانو په اړه ټاکل شوی پلاوی وایي چې د دوی تحقیقات معلومه کړي چې لا هم د کندهار په وای ډګر او د هلمند د شورا په وای ډګر کې بهرنیو ځواکونو نه قانونه توقیف خانی لري. د دغه پلاوی وغړي عبدالشکور د درس د شنبه په ورځ په کندهار کې یوه خبري کانفرنس ته وویل چې په دغه بندیخانو کې د بندیانو د برخلیک د معلومولو او د بندیخانو د تړلو په تړاو به ډیر ژر قانوني ګامونه واخلي. شاغلی د درس د بندیانو د شمیر او د توقیف ځایونو د څرنګوالي په اړه معلومات ورنکړه، خو زیاته کړه چې خپل راپور یې بشپړ کړی او ولسمشر ته به وسپاري.
زندانونه وا چې په هغو کښې د افغانستان نافذه قوانین او خاصتا د ولسمشر آخري یعنی د هوت د میاشتې د څلورمې نیټې پر اوسه ښکار شیم هغه فرمان په نظر کې نه ونیول سوی، نو بیا هم هیئت خپل څارنه او بررسي شروع کړل. وتوانېدی چې د نن تاریخه چې ستاسو سره خبرې کوو هغه درې مطلبه چې په حکم کې لیکل سوي و چې تثبیت یې کړئ زندانونه وګورئ پکښې کې چې بندیان شته او کستنو څومره او کوونو د قانون مطابق یې انتقال کړئ او برخلیک یې وټاکئ.
دا درس دغه راز وویل چې د افغانستان د قوانینو پر اساس په هیواد کې د دغه ډول پټو توقیف خانو جوړېدل له نافذه قوانینو ښکاره سرغړونه ده. په خپله بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په یاد لري چې له اتمو تر نهنې مو بجو پرې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې زموږ پوښتنه دا ده چې د ولسمشۍ د ابتدایي پایلو په اړه ستاسو نظر څه دی. په دې اړه غواړئ چې نظر له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ، نو د اتمو بجو له اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. دا خبرونه تر نهنې مو بجو پرې دوام کوي. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ قومي مشران وایي په دې ولسوالۍ کې د دوو وسلوالو ډلو د احتمالي جګړې له ویرې په سلګونو کورنۍ له کډه شوي. دوی وایي خلک د مارکو او په دې سیمې پورې اړوندو یو شمېر ډاګونو ته کډه شوي دي. په دې اړه له ننګرهاره د شاه محمود شینواري راپور.
د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران وایي له کله نه چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د امارت او لشکر اسلام وسلوالو ډلو ترمنځ اړیکې خړې شوي او یو بل ته په پوستو کې لاس په ماشه ناست دي، د سیمې خلک مجبوره شول چې خپل کلی او کور پرېږدي. د نازیانو ولسوالۍ قومي مشر ملک سهیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې یو لوري ته د طالبانو امارت ډله او بل لوري ته د لشکر اسلام په نامه وسلواله ډله چې مشر یې منګل باغ کوي ځپزه شوي دي. نوموړی وایي چې شاوخوا یو نیم زر کورنۍ مجبوره شوي چې د مارکو سیمې اړوند یو شمېر ډاګونو ته راکډه شي.
لاندې د دې منځ کښې راکړی وغه چې یو نو ډز مز نه دی شوی، نه کلي کښې په چا غلا شوی، د ډزې کدې ټولې څرمالې راووتې او وله ښځې راتلې او اوس یې نن اجازه او پرون ورکړې کسونه او کدې دا ټولې راووتې او کته به دې دس او لنډۍ او ماکوت او سروګي ته راووتې.
یو بل قومي مشر ملک مجان حاجي وایي په جنګ جګړو کې تل ملکي خلک قرباني کېږي، نو دا چې له تېرو دوو اونیو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د یادو وسلوالو ډلو ترمنځ د احتمالي جګړې ویره پیدا شوې، د سیمې خلک هم د کلي پرېښودو ته اړ شوي دي.
دغه خلکو مورچې سره نږدې کړي دي، منځ کې به څه اختلاف وي هغه موږ ته پته نشته. دا خلک جګړې د وجې نه دغه منځ د ځان راوباسي او غریب خلک یې د ذخیره کې جګړه ونکړي، لار هم بندګي او مطلب دوی ته مشکلات هم پېښه کړي. نو دې وجې نه او تعداد یې نو داسې نه وای راته معلوم، خو مطلب څومره خلک چې په هغه ځای کې اوسږي
سلوکیا. بلخوا د ننګرهار ولایت وین احمد ضیا عبدالزید د شینوارو په یو شمېر سیمو کې د یادو وسلوالو ډلو ترمنځ د وخت ناوخته جګړو خبره تاییدوي، خو دا چې د جنګ جګړو له ویرې خلک راکډه شوي نوموړی وایي ولایت مقام ته په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
موږ ته هم امنیتي ادارو داسې ګزارش راکړې ده چې د نازیانو د چین په لرو نقطو کې چې سرحدي سیمې دي دلته ځینې وختونه د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ برخورد رامنځته کېږي او یو په بل باندې حمله کوي. خو دا چې د دغه سیمو نه ځای خلک راکړه شوی دي رسمي ډول تر اوسه پورې موږ ته نو ول سوال یو نه هم کوم مشخص چې په دغه سقامت کې کار کوي گزارش نه راکړه.
له تیرو دوه اونیو راهیسې د ننګرهار په سپینغر نازیانو او هسکې مینې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ترمنځ وخت ناوخته د نیکتو خبرونه خبریږي.
په دې خبري مجله کې د ژوند رنګونه هم لرو، خو مخکې تر ژوند رنګونو د افغانستان د مالیې او قانونو وزیرانو له ولسي جرګې وغوښتل چې د قانونو قانون ژر تر ژره تصویب کړي. دوی وویل د دې قانون له تصویبېدو سره به بهرني پانګوال په هیواد کې پانګونو ته زړه ښه کړي. دوی دا خبره پروند ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د قانونو د قانون پر طرحې د جرګې د غړو د بحثونو پر مهال وکړي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیندر کوي.
د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي اکثر بهرني پانګوال دې ته منتظر دي چې د افغانستان د قانون او قانون تصویب شي. دا خبره د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د جرګې د غړو لخوا د قانون او د قانون په طرحه د ګډ بحث پر مهال وکړه. د وویل لبل خوا د ټوکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو ژمنې مشروطې دي، په دې معنی چې نړیوالې ټولنې پر افغانستان شرطې خچې تر 2025 میلادي کال پورې خپل ملي عواید د قانونو د استخراج للارې 2 میلیارډ ډالر ته ورسوي. د وویل کولیسی جرګه د دې قانون تصویبول نور هم وزنډوي، له افغانستان سره به په بهرنۍ مرستو ناوړه اغیز وشي.
دو سال شد دی قانون کی قانون ما باید به تصویب میرساندیم.
په دی قانون دو کاله وتل چې باید تصویب شوی وای. له بلې خوا د ټوکیو د کانفرنس وروسته له افغانستان سره د مرستو یو برخه د هیواد لجمنو شویو پرمختګونو پورې مشروط شوی ده. یوازې د سږ کال په بودیجه کې 115 میلیونه ډالر د دی قانون په تصویبدو پورې تړلی. که دا قانون تصویب نشي دا مرستې له موږ سره نه کیږي، او کومې پروژې چې پلان شوي او تمویل نشي هغه نشو پلي کوي.
د ولسی جرګې د طبیعي منابع او د کمیسیون مسؤلینو وویل د دې قانون د طرح 114 ماده د جرګې په کمیسیونونو کې منل شوی، خو یوازې پر درې مادو د نظر اختلاف موجود ده. د قانون او پېټرولیم وزیر اکبر بارکزای چې هم په دې غونډه کې حاضر و ویل بهرنیو پانګوالو ته د افغانستان د نامنیو په نسبت د قانون او د قانون نه تصویبېدل لوی ستونزه ښکاري. سره له دې چې د مالی وزیر د درې واړو اختلافي مادو په اړه معلومات ورکړل، خو د جرګې غړو ویل پر دې قانون د کمیسیونونو په غونډه کې باید نور بحثونه هم وشي.
د ژوند رنگونه
خرمن اوریدونکو زه له یو ګل فروش سره یم. مهرباني ځنه وکړئ.
نثار احمد ولیزاده یم د کابل ولایت. زه په پلارتن کې یم.
څو کال کیږي چې دا ګلان خرڅوي؟
زما پلارم ګل فروشي کوله، دا غنه یو 15 کال کیږي، خو زه یو 8 کال کیږي چې همدلته په دکان کې ګل فروشي کوم.
څو ډول ګلان لري په دې خپل ګلخانه کې اوس؟
شاید 150 رقم نه ډیر وي.
قیمتي ګل دې کوم ګل دا او څه نمیږي؟
دلته زمو قیمتي ګل سر بیا دیږي او زینتي شاید د سور لپاره دلمر کې بیا د خرابېږي چې سور وی بیا نه خرابېږي. دلته په کابل کې لګاوه سوړه ده، په ژمي کې دا بچ د کور د نه نوي
نور دي. دا نور واړه ګلان چې دي یو شمیر دا سې دي چې نوي دي. د دوه پیسې کې یو څه معلومات راکړه فرزند، تا مخ کې د سمبل یادونه وکړه. دا سمبل ما په خونه ولیدل دلته. دا
سمبل چې دا یو رقم وو چې هغه بدل وو لمخ کې نه په کابل کې وو، خدای دې نه یو لاس رنگ نور د دوه کالګي کې چې په کابل کې راغلی ده او دام ښه ګل ده.
دا کومه راغلی ده؟
دا ګلان اکثرا له پاکستان نه راځي. بیا دغه اصلي کورونه مثلا ترکیه نه ده، چین او امریکا هالم دغه ځایونه راځي. دغه ځایونه پاکستان ته راځي، بیا د پاکستان نه دلته راځي.
نور کوم ګلان دي چې خلک یې له پاکستان راوړي؟
داسې ګلان ده لکه دغه کاغذي ده، یوکا ګلونه ده، د مالټا ده، لیمو ده، او دغه شایان تقریبا همدغه تیر کال 50 رقم نوی ګلان له پاکستان کابل ته راغله.
په دا نوی ګلان کې چې اندراولل څه ویری کوم خلک ډیر خوخی
ولا دا یو چې ده دغه مرجان یادیږي دغه تقریبا 15 رنگ نوی راغلی ده، او یو داده چې په پارسی کې د ته پنځه شیر وای د دوړه خګل ده.
دا مرجان چې ده مرجان څه کمالونه لري؟
دا مرجان چې ده دا یو خواله لري چې خق سیرام لري او د پسرلای نه تر ژمی پورې د ګل کوي.
څنګه دی فروشات مو د ورځې څومره ګلان خرڅه؟
د خدای شکر د خرڅول کیږي په ورځ کې شل ګلدان دیرش ګلدان داسې برابري ده.
څومره ګټه کوي په یو ګلدانۍ کې څه خرڅه؟
په هر ګلدان کې فرق کوي. داسې ګلان ده چې موږ خپله قیمت یې اخلو بیا قیمت خرڅوو تر له 500 نه تر شل روپۍ لس روپۍ پورې هم راته پاتې کیږي.
څومره سرمایه به دې بنده کړي په دې ګلخانه او ګلونو؟
شاید 15-16 لګوي.
کور دې ودان؟ مننه ډېر
ستاسو نام ډېر.
او له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې د اوسنۍ رادیو خبرونه اورئ. اوس په جاوید نعیمی بل خبری مجله وړاندې کړئ.